مشال ریډیو ته ستړي مشهي د ماسپخین 2 بجې دي. نن د ګل ورځ او د 2019 کال د جنوري 28 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو، 2019 پروګرامونه، جمهوریت غږونه او د سولې په لور حملو اوریدل یې مه هیروي. خو لومړی زموږ د همکار عبدالحی کاکړ نه خبرونه اورو.
سرټکی امریکای سینیټر او د ریپبلیکن ګوند د غړي لینډسی ګراهام ویلي پاکستانی چارواکو د افغانستان او طالبانو د اساس ترمنځ د مذاکراتو لړ کې مثبت رول ترسره کړی. افغان چارواکي وايي په میدان وردګو کې په فوجي اډې طالبانو برید کړی. نن د اسرائیل فوج له هغې څو ساعتونو وروسته په شام کې د ایران په فوجي اهدافو د بریدونو پخلای کړی چې د اسرائیل ځواکونو له دمشق ایرپورټ سره نږدې هوایي بریدونه وکړل. او سم د خبرونو تفصیل. د امریکای سینیټر او ریپبلیکن ګوند غړي لینډسی ګراهام ویلي پاکستانی چارواکو د افغانستان او طالبانو د استازو ترمنځ د مذاکراتو لړ کې مثبت رول ترسره کړی دی. نوموړي پرون په اسلام آباد کې یو خبري غونډې ته ویل هغه به امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته خواست وکړي چې د پاکستان او امریکا اړیکو ښه کولو او د افغانستان سولې او ثبات په موخه له وزیر اعظم عمران خان سره ملاقات وکړي. بل خو د پاکستان سرکاري خبري ایجنس ای پی پی ویلي وزیر اعظم عمران خان او لینډسی ګراهام پرون په اسلام آباد کې د ملاقات پر مهال د دوه اړخیزو اړیکو په ځانګړي توګه سرمایه‌کاری او تجارت په زیاتولو سره سلاسو. په دې موقع عمران خان د خپل حکومت پر هغو ژمنو ټینګار وکړ چې امریکا او سیمه ییزو شراکتدارو سره په شریکه د افغانستان سیاسي جوړجاړي لپاره کار کوي. بل خو بیا د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا او د امریکا د فوج مرکزی قمانداني مشر جنرال جوزف پوټل د سیمې پر امنیت او د افغانستان سولې ثبات په اړه خبرې کړې دي. د پاکستان فوج اماړي کو څنګه ایس پی آر نن په خبره پانه لیکلی چې پرون په راولپنډي کې په فوجي دفتر کې د پاکستاني او امریکایي فوجانو ملاقات وکړ. په دې موقع د فوج مشر جنرال باجوا پر دې خبره زور واچوه چې د افغانستان سوله د سیمې امنیت لپاره مهمه ده. هم د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد په تازه څرګندونو کې د افغانستان د سولې پروانو هڅې کې د پاکستان له لوري د داسې اقداماتو یادونه کړې چې د په خبره کولای شي مضبوطې نتیجې ولري. خلیزاد پر ماښام پر خپله ټویټر پاڼه په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو لیکلي دي چې د سولې هڅې پر سمه لور روان دي. نوموړي لیکلي چې د افغانستان د سولې پروسې په اړه د سیمې اوسنی سفر یې بشپړ کړ او د دې سفر په ترڅ کې د کوربه هیواد هرکلی او لیدو ستاینه کوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن قطر ته د دورځنی سفر کوي. د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپل ویبپاڼه لیکلي وزیر اعظم عمران خان د قطر امیر شیخ تمیم بن حماد ال ثانی په بلنه هلته ورځي او سره به په دوه اړخیزو ګټو او برامدادو خبرې کوي. د وژل شوي وزیرستاني ځوان نقیب مسعود پلار محمد خان مسعود ویلي د عدالت هغه پریکړه ستایي چې د پولیسو پخوانی افسر راونور له هیواده د بهر وتلو درخواست یې رد کړی. نوموړي پرون په ټانک پریس کلب کې خبر اعلان ټول په پاکستان کې ګڼ ځوانان د نقیب مسعود په څیر بې ګناه وژل شوي دي.
اغه رو انور چې کیم دای درخواست کړای و چې زپه یو کوټ چې مزمنات شوی دی موتا چې غارو کو اجازه چې د سلنه مو بوسي عمره هو کده قابلیت سره ملوس. اغه جج ډیر لوی مهرباني وکړه نه کې بولا غوند ځون په دبوند یې شای دی ډیر کسان نور مړ دي دای و صوب غټي عمره تا چې دا عمره تا نه چې دا اغه ری پیوري چې غادت اول ټوله کړی.
بل خو پرند کراچی په سراب ګوټ کې د نقیب مسجد د لومړی تلل منځول په لړ کې ویل سي د ونه پرمال د پښتون غورنی غورنګ تحریک ماشومان او شبو بخشي زینو مشرانو تور پورې کړی چې نقیب مسجد په وژنه تورند پولیسو په خوانی افسر راونور له سزا ځخه د بچکیدو هڅې روان دي. تیر کال د جنوري په 14 د پولیسو افسر راونور ول چې نقیب مسجد له تحریک طالبان سره د تړاو درلودو په تور په کراچی کې له پولیسو سره د ډزو په تبادله کې وژل شوی. خورستا حکومتي پلټنیز کمیټې نقیب مسجد بے ګناه او راونور دغه په وژنه تورن وباله. راونور د نقیب مسعود په وژنه کې له لاس لرلو انکار کوي. د عوامي نیشنل پارټي مشر اسفندیار ولی خان تور پورې کړي چې ځینې قوتونه صوبو ته در اتلسم آئینی ترمیم بدلون لاندې د ورکلسو مالی اختیارات کومولو هڅه کوي، خو د ده په خبره دا کار پوره کېدو ته نه پرېږدي. نوموړي پرون په پېښور کې ویغونډې ته ویل د پاکستان په آئین کې اتلسم بدلون د ملت پالو ګوندونو په ګټه دی ځکه چې په دې کې وړو صوبو ته په خپلو وسایلو اختیارات ورکړل شوي دي. بل خو د پاکستان مرکزي حکومت ډاډ ورکړی چې اتلسم آئینی ترمیم به نه بدلوي. په پاکستان کې نن د پولیو وایرس ست کمپاین په سوي د روغتیا وزارت وین رانا صفدرنن ویلي چې ټاکل سوي تر 15 کلونو کم درې کروڑ نیوی لکه ماشومان ته به واکسین ورکول کېږي. د دې لپاره 2,60,000 روغتیايي کارکونکي ګمارل سوي. د پاکستان حکومت هوډ لري چې هوا سش کال د پولیو له وایرس پاکړي. نایجیریا، پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه هیوادونه دي چې پکې د پولیو وایرس شته. په 2013 کال کې په پاکستان کې لږ شمېر ماشومان ګزارن ویلي وو چې همدغه شمېر په 2014 کال کې تر 300 زیات وو. افغان چارواکي وايي په میدان وردک کې پروپوزي اډې طالبانو بریټ کړی. طالبانو د نننن بریټ سیموري منلې ده. د روغتیا محکمې یو افغان چارواکي ایسوسییټډ پرس ته ویلي په پېښه کې لشتر لږه دولس کسان وژل سوي دي. یو ځای چارواکي بیا مشالې ته ویلي د مرګ جوبلې شمېره تر شلو زیاته ده. د وردګو والی ویاند عبدالرحمن منګل مشالې ته ویلي چې لزان پوری تړلو بارودي موادو ته 14 کور کول وړاندې د درې بریټګر د امنیتي ځواکونو لخوا ووشل شو. نن د اسرائیل فوج له هغه څو ساعته وروسته په شام کې د ایران پر فوجي آداب د بریدونو تصدیق کړی چې د اسرائیلي ځواکونو له دمشق ایرپورټ سره نږدې هوایي بریدونه وکړل. دا باندې هغه لږ شېبې وروسته مخترغلی چې د اسرائیل هو د هوایي بریدونو وروسته د هغه هیواد دفاعي میزایل پروګرام د ګولان غرونو د پاسه راتلونکي میزایل ناکام کړ. د اسرائیل پوځ په بیان کې ویلي د شام ځواکونو ته خبرداري ورکړي چې د اسرائیل ځواکونه یا خاور ته به زیان نه رسوي. نن لال قاعده سره اړه لرونکي وسلوالې ډلې نصرت الاسلام د مالی په شمال کې د هغه پرونی بریزماري منلې ده چې پکې له چاد څخه تعلق لرونکي او د ملګرو ملتونو لس واکونه وژل سوي او لس تلغه 15 سخمه سوي دي. د وسلوالې ډلې ویلي د جنوري په شلمه په اګویل هاک شارګوټ کې له اسرائیل سره د ابرید د چاد ولسمشر ادریس دیبي د سفارتي اړیکو لرلو پر دې عمل کې کړی دي. ملګرو ملتونو ویلي ځواکونه د ابرید په جواب کې ډیر ژر رد عمل کړی او ګڼ ابرید کونکي وشلیدی. خبرونه پای ته رسیدل. لا اوسم د بوسم کرنسی حال له احمد الله ورو
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.9 پیسې خرڅل کیږي او 1.9 اتیا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 1.9 روپی او یا پیسې او 1.9 روپی دیرش پیسې. یو ایرو 1.5 روپی 50 پیسې او 1.5 روپی 10 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 2.0 روپی اتیا پیسې او 2.0 روپی 95 پیسې. یو سعودي ریال 6.0 روپی 50 اتیا پیسې او 2.0 روپی. یو افغاني 1 روپی 4 اتیا پیسې او 1 روپی 6 اتیا پیسې او 315 ایراني ریال په یو پاکستاني روپی خسته کیږي او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو زلیری ساتو کې د پیښور بنو او کوټې په یو نیمځای کې د باران امکان دی. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 8 او زیات نه زیات 14، په بنو کې به کم نه کم 6 او زیات نه زیات 15، او په کوټه کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 12 ډیګری سینټی گریډ وی.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونو ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواوري امریکایي سېنیټر لنزي ګراهام په اسلام آباد کې خبريالانو ته ویلي چې د افغانستان مسله سیاسي حل ته ضرورت لري. د وزیرستان د نقیب مسعود اپلاروای راو انوار ته د سزا ورکول پورې خپل هڅې جاری ساتي.
نا کې بولا غوند ځوون په دبون د یشای دی ډیر کا سانی نور مړ دی. دا یو ساوب غټي عمرتا چی دا عمرتا نه چی دا اغه ری پېوري چا غاده ته ولا ټوله کړی.
نن په بلوچستان کې دریو ورځې د پولیو زد کمپاین اپیل شوه.
زما دا پیغام دی چې پښتانه سیمه او پښتني معاشره په دې کې برپور بډ چړ کر ایسا واخی او د خپل کښنیانو ته او دغه پولیو پلاو کې
او د سولې په لور خبرونه کې د افغان سولې عمل کې د خزو پر رول خبري اوري.
بعض قوانین لکه د شوزو په خلاف د تاوتریخوالي قانون چې دی چې تر اوسه په پارلمان د پارلمان لخوا څخه رسمي بڼه هم نه لري او په اوسني سیستم کې هم ډېر بعضې سخت دریځه خلک شته چې
د مشال تر څنګ یې واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د امریکا په سینټ کې د عدلي د کمیټې مشر او د ریپبلیکن ګوند سیاستوال لنډسی ګراهام په اسلام آباد کې خبريالانو ته ویلي چې د افغانستان مسله سیاسي حل ته اړتیا لري او په کار د شپدې لړکې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ ترمنځ ملاقات وشي. سینټر ګراهام پرون د عمران خان او د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره هم جدا جدا ملاقاتونه کړي او سره وی د افغانستان د سولې پر بهیر سیمایز امنیت او پنورو مهمو چارو خبرې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي.
د امریکا په سینیټ کې د عدلی د کمیټې مشر او د ریپبلیکن ګوند سیاستوال سینیټر لینډزی ګراهم پرون د اتوار په ورځ وزیر اعظم عمران خان سره لیدل ورستو رسنیو ته وویل په افغانستان کې د امن د بحالۍ وخت راغلی دی او د یاد ملک اولس د بهترۍ لپاره به ډیر څه کول وي. د نوموړي وینا وا طالبانو لخوا د طاقت په زور د افغانستان کنټرول ترلاسه کول د هیڅ چا په ګټه نه دي او نه غواړو چې افغانستان یو وار بیا د سخت دریځو لاس ته ورشي. طالبانو سره د مذاکراتو په حق له د نوموړي وینا وا پاکستان دی لړکی بد کردار لوبولې او طالبانو سره د مفاهمت ورستو به هم د پاکستان سره خپل اړیکی خې ساتو. بلخو پاکستانی رسنۍ وای سېنېټر لینډزی ګراهم سره بنګالا کې د ملاقات پر مهال وزیر اعظم عمران خان یو ځل بیا د پاکستان هغه هوټ تکرار کړو چې په افغانستان کې د سولې لپاره به خپل هڅې جاری ساتي ځکه چې د پاکستان امن د افغانستان امن سره تړلې شوې ده. تر دې مخکې نو موړي د پاکستان د بارانو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره هم ولیدل او ورسره د اړخیزه اړیکو او د سیمې حالاتو پرته د افغانستان په چارو خبرې وکړې. خبریال او سیمایزو چارو کارپو حسن خان وای د امریکا د سیاسي او فوزي مشرانو پاکستان ته سفرونه معلوميږي چې دوی واړي چې اسلام آباد په طالبانو د اسرو رسوخ په کارولو سره نه صرف دوباره مذاکرات شروع کړي بلکې د خبرو اترو خې نتیجې هم راووزي.
چې شک نشته دی چې ترامپ دا واړي افغانستان دا مسله شو نظر کې دي شي چې دا حل شي. د طالبانو سره خود دوی د مخکې نه خبرې اترې هم روانه وي. قوت چې دی د قطر فضا باندې یو ایت لاله له دوی واړي چې را پاکستان په دې کې څومره کې دي شي دغه کردار ادا دی وخت کې د امریکایي چې کوم اډمنستریشن دی هغه باندې دا دغه دي چې را پاکستان دې ته کنوینس کی او پاکستان باندې یو قسم له دباو مو ساتي د افغانستان په مسله کې پاکستان د زړه اخلاص چې کوم دې کردار ادا کوي. زه غواړم دا ټول هم دغه یو د افغانستان نګر چاپیر کیږي او بیا یو بای پروډکټ راغی چې کوم دې هغه دا دي چې د پاکستان سره خپل تعلقات به حلولم دي.
یادونه دا چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد هم د جنوري په 18مه اسلام آباد تتللی او په دغه فر کې د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان، بارانو چارو وزیر شاه محمود قریشی او د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره کتلی وو او ورسره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې وې. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو هر اورس د سهار له نهو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ سو یو ویشت کلو هرڅه لنډې صفې دولس زره یو سل لس پنځلس زره اووه سوه شپېته دیارلس زره پنځه سوه اتیا او اوولس زره اته سوه اتیا کلو هرڅه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د بلوچستان په دوکۍ سیمه کې د کوئلې په کان کې د ګیس له امله چاودنه شوې ده او په نتیجه کې تر اوسه درې کارکوونکي وژل شوي دي او د لسو نه زیات مرسته کوونکي ژوبل شوي دي. نور حال د کوټې نه د مشال ریډیو د خبریال په ریپورت کې اورو.
د کوټ څخه یو نیم سل کیلومتر لري و شمال ختیځ لور ته په دوکي ولسوالي کې تیر شپه د کوېلې په یو کان کې هغه مال چاودنه وسوه کله چې ول 100 فوټ لاندې کارکونکو د کوېلې پر ایستلو بوخت وو. دلته په راغلو اطلاعاتو کې ول سوي دي چې د چاودنې پر وخت په کان کې څلور کارکونکو موجود وو. د چا د ایستلو لپاره د نن سهار څخه د مرستو کار پیل شوی دی. د دوکي د پولیسو د ایس ایچ او ابرار حسین په وینا چې تر دم ګړی پوری په پیښه کې لاندې سوي څلور کارکونکو یوازې د یو کس مړی راستل شوی دی. دغه ډول د زیرجن ګیس له امله د مرستو په کار بوخت دوه نور کارکونکو هم خپل ژوند د لاسه ورکړی دی او څوارلس کارکونکي د مرستو په کار کې بیوش سوي دي چې سم د لاسه د علاج لپاره وځای روغتون ته رسول سوي دي. پر پیښه باندې د کوېلې د مزدورانو له لوري خواشني څرګنده سوې ده او ویلي دي چې د یوولس ساعتو د تیرېدو وروسته هم د حکومت له لوري مرسته کوونکي د پیښ وځای ته نه دي رسېدلي. په دې اړه د پاکستان لیبر ماین ورکرز د اتحادیې د دوکۍ مشر شیر محمد کاکړ و مشال ریډیو ته وویل چې د کوېلې د کارکونکو د حفاظت لپاره په سیمه کې هیڅ ډول ګامونه نه دي پورته سوي
دغه کې درې کسان مړی دي او یو را ختلې دي د نور خلک سلې خوا کوم خلک ورځي هغه خلک به وسکهږي هلته اکسیجن نستا هوا نستا کم گیس پټاو سوي دي هغه د بوتبوې څخه یو گزارام نه کړي د ماین پټوټ والا یو سړی هم نستا نه انسپکټر ستا نه بل څوک ستا نه سہولت ستا مشتا زموږ خلک ګر دغه نه په الجان کې مړی دغه نه به ختم کړي یو سہولت متدا ماین پټوټ لپاره خو مشته نه دی راکل سوي
بل خواته ځای خلک او سردي اسکر په لوې کچ د مرستو کار روان ساتلې دي هلته اسټنټ کمشنر دوکي میران بلوچ هم د حکومت له لورې د مرستو په کار کې پر سستی ښکار کولو باندې خواشنۍ څرګنده کړې ده په دې اړه چې مکله په سیمه کې د کوېلې د قانون د څارنې د ادارې د انسپکټر مقصود سره تماس ونیوي نو هغه وویل چې د مرستو کار روان دی او د دې مقصد لپاره د کوټ څخه امدادي کارکوونکي د دوکي په لور را روان شوي دي خو تر دم ګړې پورې نه دي رسېدلي د کوټ څخه د مرستې لپاره حکومتي خلک روان شوي دي خو دوی نسي ویلای چې تر څه وخت پورې به دغه مړی راوستل شي ځکه چې اوس هم په کان کې ګیس موجود دی تر دمګړی پورې پر اغلی اطلاعاتو کې ویل شوي دي چې په پیښه کې د وزل سو او بې وشو سو زیاتره کارکوونکو تړاو د افغانستان د بیلابیلو برخو سره دی
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
اوریدونکو په داسې حال کې چې په ملک کې د ننه او بهر د نکي مسعود لومړنی تلین المانزلو غونډې روانې دي د نوموړي پلار محمد خان مسعود وایي چې کله هم د زوی د قتل د مقدمې د اوریدنې نه واپس کور ته لاړ شي نو د نکي میرمن او بشی ترې پوښتنه کوي چې د هغه قاتل ته سزا وشوه کنه خو له ده سره څه ځواب نوي محمد خان مسعود زموږ له خبریال سلام مسعود سره خبرې کړې دي تفصیل یې په دې رپورټ کې اورو
محمد خان مسعود چکم په کراچۍ شه د پولیس په جلی مقابله کې وژلې ځوان نقیب الله مسعود پلار دای د اتوار په ورځ سویلی وزیرستان مسعود پریس کلب ټانک شه مطبوعاتي غونډه تا وینا وکړله محمد خان وویل
نقیب الله د مجاهد د چکل شهید شو په دا باندې ټول عوام د مسره ودرد د پاکستان د څلورو صوبې نر شزه دا ټول د نقیب الله سره ودردل زه په دا مطمئن شو چې نقیب الله د کوم بچای دی ان شاء الله دا د کوم بچای وي و ځي ته سیخیږي خو یو نه کې بولا مو تو ستا در کده د تو سره بچای دی په دغه شی بنده نه چې نه کې بولا زه د پن کوله نه صدا د پن کوله شه یو میټای خوره دی په وګړو یا دغه پورا در کوون چې په پښتون خوښ شي پنځنیم کروڑ نه کې بولا د خپل ماند نه غیسته و وځي و غاور نه وسی چې انا کې بولا د په دغه بنده باید شي په دانه اخر خبره نشته نه کې بولا اسان شهید دا مې کوړه بیا نه رو نه وځي نه د مو د کور نه وسی
محمد خان ویایي چې د پاکستان ستر عدالت د نقیب الله قاتل راو انوار ته د وطن د ورچانه د وطلو اجازت ور نه کا زه په دا ډیر خوشحال یم
هغه رو انور چې کیم دی درخواست کړای و چې زه په یو کوټ کې مزامنات شوی دی مو ته چې غارو کو اجازه چې د سیل نامه وبسي عمره هم وکړه قبیله سره ملاوس په هر ملک شه د خپل بچونو سره ملاوس په دوبه شه هغه جج ډیر لوی مهرباني وکړه مې سره چې هغه جن کې یو قاتل زه قاتل پانه باندې درخص وکیل ته د ولته و چې تاسو په خپا کېږي که په خپا کېږي نه نه کې بولا غوند ځون په دبوند یې شاید ډیر کسان نور مړ دي دا یو ساوب غټي عمره ته چې دا عمره ته نه چې دا اغرې په وری چې غاده ته ولا ټوله کړی ا د غانا رو یسور کنر په دبه نه ویل بیا سپی را مطمئن شوی چې نه کې بولا جیتای
دا ها ویایي چې زه مطمئن خوشحال یا چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په شمول د ملک ټورل ور رتبه چارواکو نقیب د کوم بچای منلای دی زکه زیلا لره چې ماته به خامخا انصاف ملاویږي
په دا مطمئنیا متچیف جسټس ویل دی چې کوم بچای دی آرمی سټاپ ویل دی چې کوم بچای دی وزیر اعظم دی یو وخت ویل دی چې دا د کوم بچای دی عمران خان په تقریر شه ویل دی چې دا د میش د کوم بچای دی دغه میش خامخا وله غنم وزیر اعظم نن خو شکر دی د وزیر اعظم د ملک ته د انصاف تاریخ د نوم دی متو د انصاف ملاویږي
دا هان د نقیب د پلار نه وار وای
چکلا کوټ تا لورسو بیا په کوټ نه ځو واپس رغوټ سه بیا مو سره خو اڅ ځو وینا ځکه چې نتیجه نه وي وتلې. بیا په کور ته چې راسېږه بیا د کور ش واده ش زه ډېر سخت خپه شه چې د ناکي وړې وړې لېڼه دي بچونې دي هر ته یې چې میش په پلور څه وشول ته خو کور ته تللی وي. قاتل ته څه سزا ورکړه؟ زه ورته وایم چې ابې سپېرې مو ته خو لا نتیجه راوتلې نو خو امید مې شته.
دوی دا هم زیاته کړه چې د ناکي تلین په ملک دننه او په ملک د ورچا نه شرطا هم چا هم ولما ځان دا غوی د ټولو زه مشکور دغه ټول کسون زه د ځان ملګری بولا. محمد خان د قطبی وزیرستان خیسور سیمې ماشوم آیت خان د کورنۍ د پوځي سرتیرو له طرفه د بې پردګۍ غندنه او تحقیقاتو په دارنګ غوښتنه وکړه. د نکی پلار د مشال ریډیو په پښتنه ځواب راکړه چې زه د نکی کوروالا او بچون به هغه وخت خوشحال مطمئن وو چې د نکی قاتل راو انوار د پنسۍ په پړی تربت د پنسۍ کوهی ته ور وزنګوشي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ټانک.
اوریدونکو، پښتون ژغورنې غورځنګ پرون د شمالي وزیرستان میرعلي خیسور سیمه کې د یوې جرګې په ترڅ کې حکومت ته یوه اونۍ مهلت ورکړې چې د خیسور د حیات خان ماشوم پلار او ورور خوشي کړي، د پیښې پلټنې وکړي او پکې ککړو کسانو ته سزا ورکړي. یاد غورځنګ وایي که داسې ونه شول نو دوی به لوی لاریون پیلوي. په ټولنیزو رسنیو خپرې شوې یوې ویډیو تر مخه د خیسور دغې کور ته امنیتي ځواکونه بغیر له اجازې ورغلي دي، خو امنیتي ځواکونو او ځای انتظامي هم په دې اړه سنې دی ویلي. نور تفصیل د سیمینا عمر وزیر راکوي.
پښتون ژغورنې غورځنګ تیره ورځ میرعلي خیسور جرګه کې انتظامیه ته یوه اونۍ وخت ورکړې چې د خیسور سیمې یوې کورنۍ د پیښې پلاټنې وکړي او د کورنۍ دوه اوچت کړل شوي یا له درکه کړل شوي کسان خوشي کړي. غورځنګ مشرانو تیره ورځ لبنونه تر وزیرستانه لاریون او خیسور سیمه کې جرګه رابللې وه چې د جلسې بڼه یې واخیسته. دغه جلسه ته د غورځنګ مشر منظور پښتین په خپله وینا کې وویل د پښتنو په یوه سیمه کې هم چا ته بغیر د اجازه ته کور ته د ننوتو اجازه نشته. د غورځنګ یو مخکښ او د پاکستان په پارلیمان کې د شمالي وزیرستان استازي محسن داوړ تیر ماښام د خیسور جرګې وروسته مشال ته وویل چې سیمه کې له خلکو سره ولیدل او په پیښه یې ځان پوه کړ. د په وینا انتظامیه ته یوه اونۍ وخت ورکړې چې امنیتي سرتیری دې د خیسور کورنۍ ماشوم حیات پلار او ورور خوشی کړي. د پیښې پلاټنې دې وکړي که داسې ونشول نو لوی لاریون او احتجاج پیلوي. څو ورځې وړاندې په ټولنیزو رسنیو د خیسور سیمې یوې کورنۍ ماشوم حیات ویډیو خپره شوه چې وایي امنیتي سرتیرو یې پلار او ورور وړلي او اوس یې د تفتیش په نامه د کور ستر ماتیږي. د هغې وروسته پښتون ژغورنې غورځنګ پرون وزیرستان ته لاریون وکړ او خیسور کې جرګه او جلسه وکړه. بل طرف په ټولنیزو رسنیو وروسته له هغې ویډیو د یادې کورنۍ نږدې زنانو روغړیو ویډیوګانې خپرې کړې چې وایي داسې چلن نه دی شوی او نه هم چا ته ورسره د داسې چلن اجازه ورکوي. مشال ریډیو په خپلواکه توګه د دې ویډیو د کروالي تصدیق نشي کولی او انتظامیې او فوز هم په دې اړه خپل غبرګون نه دی ښودلی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اوریدونکو د ساحیوال د پیښه پرزت د پنجاب وکیلانو د احتجاج او کاربندیز اعلان کړی وای په دې ملک له قانونا پرتا وژنه کیږي باید چې دا سلسله په دربل شو ولستا تحفظ ورکړی شي. په دغه موقع د دوی غوښتنه وا چې د ساحیوال کې سلورو کسانو د وژنې پلټنه دې په سم ډول وکړي چې دوی به خپل احتجاج تر نامعلومه مودې پورې وغځوي. د جنوري په 19مه د پنجاب پولیسو ویل چې د ترهګرۍ ضد څانګې کارکوونکو په ساحیوال کې په یوه نښته کې سلور مشکوک وسلوال وجلي چې پکې د یوې کورنۍ درې کسان شامل وو چې وروستو عام خلک وختل. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر راکوي.
لمشال ریډیو سره خبرو کې په لاهور کې د وکیلانو د تنظیم لاهور بار یو غړی چودري لطیف سره وویل چې دوی نن په احتجاج دي او د حکومت غوښتنه کوي چې د ساحیوال د پیښې په سم ډول پلټنه وکړي او په دې پیښه کې د وژل شوو کسانو د کورنۍ لخوا چې کوم اف آی آر درست شوی په هغې کې نامعلومه کسان لیکدي باید چې په دغه کې د قاتلانو نمونه هم درج کړي. نوموړي مشال ریډیو ته په دې اړه وویل دیوی تر اوسه چې کوم صورتحال دی او زمونږ د هړتال وجه دي چې په هغه کې تر ټولو لویه وجه د پنجاب د امنیت صورتحال دی چې پکې بې ګناه خلک د امنیتي قواو لخوا په بازارونو او کوڅو کې په بې دردۍ سره وژل کیږي، نو دا زمونږ مسله ده. مشال ریډیو چې په پیښور کې د بشري حقوقو لپاره کار کوونکي او د قانوني چارو تجزیه کار شهابالدین خټک نو پوښتل چې څه وجه ده دا رنګ پیښې بیا بیا رامنځته کیږي، نو د نوموړي وینا وه
کسٹڈی کی مشاتل کی گی کا څوک ارست هم کینو هغه به عدالت ته پیش کی. پاکستان کی پدې هیڅ عمل نه شو. آئین دا وایي چې یو سړی ته به د فیر ٹرائل موقع ملاوي، یعنی په هغه به مقدمه چلیږي او په صحیح طریقې سره به چلیږي. دا به انا ختمیږي چې رول آف لا راشي منځ ته. دا وویلی شي چې مونږه
د ذکر دا روانې میاشتې په 19مه د پنجاب په ساحیوال کې د سی ټی ډی یا د ترهګرۍ پر ضد د څانګې غړیو او پولیسو څلور کسان په ډزو ووژل چې پکې ښځه او خاون او د دوی لور او یو ډرایور زیشان شامل وو او د سی ټی ډی چارواکو تور پورې کړی چې دوی ترهګر دي. خو د رسنیو په وینا چې وروستو معلومه شوه چې دا عام وګړي وو چې د خپلوانو کره واده روان وو.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
اوریدونکو په پاکستان کې نن د جنوري د 28مې نه د پولیو وایرس درې ورځې کمپاین شروع شوه چې پکې به په ټول ملک کې د 500 کالو پورې تقریبا 100 کروڑ ماشومانو ته د پولیو یا ګوزن رنز مخنیوي ساسکي ورکول کیږي. بلخوا د صحت مرکزی وزیر عامر محمود کیانی نن په ټویټر پیغام کې د خلکو غوښتنه کړې ده چې د پولیو کارکونکو سره د مرسته وکړي. تیر کال په پاکستان کې د پولیو 12 کیسونه مخې ته راغلي وو چې پکې تر ټولو زیات شپږ په قبایلي ضلعو کې، درې په بلوچستان، دوه په خیبر پختونخوا او یو په سند کې رپورټ شوی وو. تفصیل د احمد الله نور.
په وزیر اعظم دفتر کې د پولیو څانګې مشر ډاکټر رانا محمد صفدر نن د ګل پورز مشال ریډیو ته وویل د 2.5 لکو نه زیات صحت محافظین به د اسلام آباد په شمول د ملک په څلور وڼو صوبو، پاکستان د واک لاندې کشمیر او ګلګت بلتستان کې تقریبا 4 کروڑ ماشومانو ته د پولیو رنز مخنیوي څاڅکي ورکوي. په پاکستان کې خوش قسمتۍ سره 95% نه زیات پلاران داسې دي چې خپلو بچو ته د پولیو رنز مخنیوي څاڅکي ورکوي او هغه میندې پلاران چې مخالفت یې کوي نو وخت پر وخت ورسره زمونږ ټیمونه ملاویږي او د قایله کولو کوشش یې کوي. زه ټولو میندو پلارانو ته دا خواست کوم چې کله د صحت محافظین یې کور ته ورشي نو ماشومانو ته دې ضرور څاڅکي ورکوي. زمونږ دا کوشش دی چې راتلونکي درېو کالو کې د پاکستان نه د رنز په مکمله توګه خاتمه وکړو او په تیرو دوو کلونو کې په پاکستان کې د پولیو کیسونو په شمېره کې تر ډېره حده کمی راغلی دی. د روانې میاشتې په پیل کې په پاکستان کې د پلان او پرمختګ مرکزی وزیر خسرو بختیار په مشرۍ د پولیو رنز له منځه وړلو په اړه یوه غونډه کې ویل شوي وو چې په پاکستان کې د غزن مخنیوي پروګرام بدرې کال نور غزول کیږي ترڅو چې لدی هیواد په بشپړه توګه د غزن رنس ختم نشي. لدی وړاندې ویل شوی و چې د 2013 کال تر پایا به لدی هیواد د غزن رنس ختمول کیږي، خو تیر کال په پاکستان کې د پولیو 12 کیسونه مخې ته راغلل چې پکې تر ټولو زیات شپږ په قبایلي ضلعو، درې په بلوچستان، دوه په خیبر پختونخوا او یو په سند صوبه کې مخې ته راغلی و. مشال ریډیو چې کله د طبي چارو کارپوه ډاکټر نوران افریدی نه تپوس وکړو چې د پاکستان نه پولیو رنس نه ختمېدو اصل وجه څه ده، نو د نوموړي وینا وه:
تر کومه پورې چې په پاکستان کې د پولیو د کیسز تعلق دی، پای کې د ماشومانو د قوت مدافعت په وجه خو دا کیسز ډېر کم چانسز کې دي چې د دې طریقې کار داري چې تا ویکسین ماشوم ته وکړو دا بیا واپس آیس بیک کې څه جمع کوي. خو سم ټایمز موږ په خپل هم داسې وکتل چې هغوی یو ویکسین پروسس دي او په لاس کې نیولې وي او په پوره کلي کې ګرځېږي، نو زما په خیال چې پای کې دغه دویم فیکټر دومره انوالو نه دی.
د یادونې ده چې اوس مهال د غزن رنز د پاکستان او افغانستان پرته له ټولې نړۍ اورک شوې ده.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو تاسو کولی شئ زموږ ټولې خبرونه په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوواوري. د ماسپخین ادوري مې بجې شوې دي لند خبرونه د عبدالحی کاکړ ناور.
امریکای سینیټر او د ریپبلیکن ګوند غړي لنډسی ګراهام ویلي پاکستانی چارواکو د افغانستان او طالبانو د استاذ ترمنځ مذاکراتو لړکی مثبت رول لوبولې. د نوموړي پرون په اسلام آباد کې هیوی خبري غونډې ته دا خبره کړې ده. د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا او د امریکا د فوج مرکزي قمانداني مشر جنرال جوزف ووټل د سیمې پر امنیت او د افغانستان د سولې او ثبات په اړه پرون خبرې کړې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد په تازه څرګندونو کې د افغانستان د سولې پروانه هڅو کې د پاکستان له لوري د داسې اقداماتو یادونه کړې چې د خبره کولای شي ښې نتیجې ولري. خلیزاد پر ماښام په ټویټر باندې په دې اړه خبرې کړې. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن قطر ته په دوه ورځني سفر ځي. د پاکستان سرکار ریډیو په ورځ باندې لیکلي چې وزیر اعظم عمران خان د قطر امیر شیخ تیمم بن حماد السانی په بلنه هلته ورځي. د وژل شوي وزیر استانی ځوان نقیب مسعود پلار محمد خان مسید ویلي د عدالت هغه پریکړه ستایي چې په دوه پولیسو پخواني افسر راونور له هیواده د بهر وتلو درخواست یې رد کړی. نوموړي پرون په ټانک پریس کلب کې خبر اعلان ټول پاکستان کې ګڼ ځوانان د نقیب مسعود په څیر ګناه وژل شوي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان تور پورې کړي چې ځینې کوتونه ثبوته تر اتلسم آیني ترمیم بدلون لاندې د خپل سو مالي اختیاراتو کمولو هڅې کوي، خو دوی به دا کار پوره کېدو ته پرې نه شي. نوموړي پرون په پېښور کې یوې غونډې ته دا خبره وکړه. په پاکستان کې د پولیو وایرس ضد کمپاین پیل شوی. د روغتیا وزارت وایند رانا صفدر ویلي چې ټاکل شوی ده چې تر 50 کلونو کمو 9.5 میلیونه ماشومان ته به واکسین ورکړي. افغان چارواکي په میدان وردګو کې په پوځي اډه طالبانو برید کړی. طالبانو د دې ځموري منلې ده. نن د اسرائیل فوج له هغه څو ساعت وروسته په شام کې د ایران په پوځي اډه په بریدونو پخلی کړی چې د اسرائیل ځواکونو له دمشق ایرپورټ سره نږدې هوایي بریدونه وکړل.
او اوس هم راځو 19 پروګرام جمهوری غږونو ته. د دې خبرونې جوړونکي زموږ همکار عبدالحی کاکړ دی.
په جمهوری غږونو پروګرام کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی وایم. پاکستان په 1947 کال کې جوړ شوی او له لومړۍ ورځې راځي د پوځي امریت او جمهوریت ترمنځ جوړندوی. د هیواد په خپل تاریخ کې درې ځله مارشال لیدلې چې پکې د پوځي واک مجموعي دوره یې تر ډیر شو کلونو زیاته ده. خو کله چې جمهوریت راغلی هم دی نو هغه بیا تل له لوړو ژورو سره مخامخ وي. په دې هیواد کې د جمهوریت انساني برابري، بنیادي بشري او قانوني حقوق لپاره سیاستوالانو، وکیلانو، خبریالانو، لیکوالانو او ښځو فعالانو د امریت پر ضد جدوجهد کړی، زندانونو ته تللي، شکنجه شوي او نور کړاوونه لیدلې دي. مشال راډیو د دغو شخصیتونو د مبارزو په اړه د جمهوریت غونو په نوم ځانګړی پروګرام لري چې نن پکې د پاکستان د مشهوري شاعري او لیکوالي کشور ناهید د مبارزې کیسه دراوړو. د کشور ناهید د شهرت او عزت اندازې لدی ولګوي چې په کومه مظاهره یا جلوس کې شامل شوی او د وخت حکومت د مظاهره ختمول لپاره پولیسو ته حکم کړی، نو تر تشدد لمخه افسر کشور ناهید ته ورغلی او ورته ویلي چې تاسو یو طرف تسی چرته خوښ نسی.
چونکہ مشہور ہونے کے بہت سے نقصانات اور فائدے بھی ہوتے ہیں, تو
د مشہور کے دو گٹے او تاوانی نہ دواڑ بھی ما چکل یو شپا پ جیل کی تیرا کڑا نو د پولیس مشر راغلو اور اثر کی ناستو چما معاف کڑا بس سوکڑو مجبور ایو خلق ما پی جنی او عزت میں کوی کل چ داسی او حالت جوڑ شی نو راشی اور اتا وای چ د زان خیال او ساتے کل چ د وکیلانو تحریکو نو ز چبا پ جلوس کی شامل او کل چ با پولیسو پر مظاہرہ چیانو او بشیندلی یا بے انسو گیس استعمال ولو نیو افسر با مال راغلو او پغو کی بیرات اویل چتا سو یو طرف تشے اسی نچی زخمی شے
آپ کو چوٹ لگ جائے گی ابھی در ہو جائے بس اب شروع ہونے لگائے گا
کشور نایت دا عزت او شہرت تیوازی دا شاعری او لکوالی لواجی ندی ترلاسه سوی بلکہ زیات عزت یا زکا کیجی چی حقی دا شجو دا حکونو دا آمریت پرزد مبارزی او د ټولنې د ځپل سو طبقو د حکومت او انصاف لپاره د عملی جدوجهد لقبل تر لاسه کړی دی, خو مزاحمت کول لوړ سیاسي شعور او هوډ غواړي, او کشور ناهید په ماشومتوب کې له دې مزاحمتي بهیر سره آشنا شوی و.
مسلم لیگ جلوس نرائستل زما مور با برکا واچول او د خصو په جلوس کې باور غړ شو او پلار با می د سړو په جلوس کې شامل شو. ما بخپل مور تر ګوتو نیولې وا او په جلوس کې بار روانوم, خو چې کله هندستان تقسیم او پاکستان جوړ شو نو زما پلار په خوشاله کې میټایانی ویشلې او هم لدی وجه هغه جیل تا واچول شو. هغه زندان ته ولاړو او مونږ په کور پاتې شو. هر وخت به دا ویره را سره وه چې خلک به راشي ښځې به اوچتې کړي.
کله چې په 1928 کال کې هندوستان تقسیمېدلې هغه وخت کشور ناهید اوه کلن وه. په میلیونونو کسان له پاکستانه هند ته او له هنده پاکستان ته مهاجر سو, خو کشور ناهید او کورنۍ له نوي ډیلی سر نږدې په خپل کلی بلند شار کې پاته سوا, خو بیا په 1929 کې لاهور ته کډه سوا او هم د دې ځای سوا. په 1955 کال کې د مصر د هغه وخت ولسمشر جمال عبدالناصر سویس تنګای یا سویس کینال په حکومتي کنټرول کې واخیست, چې دا اقدام د یو نړیوال بحران سبب سو او په غبرګون کې برتانیې اسرائیل او فرانس پر مصر حمله وکړه. هم دا پیښه وه چې کشور ناهید په سیاسي توګه نور هم راویښ کړه.
زپو کالج کې اومه چې په دې ورځو کې د مصر ولسمشر جمال عبدالناصر د سویس نهر په حکومتي کنټرول کې واغست. هغه په دې اړه تقریر وکړ چې ما پر ریډیو واورېده. هم هغه ورځ زما د سیاست په لور رجحان شو او خپل لومړی نظم مې ولیکه. وروسته نورې پېښې وشوې چې پر ما یې اثر وکړ. دارنګه ورورو په ما کې د ښځو د حقونو په اړه سیاسي پوهه بیدارېدله او په دې اړه به مې سوچ ووهلو د لیکلو شوق مې پیدا شو.
لدی ورستا د کشور ناهید د احتجاجونو سلسله پایل سوا, خو په سیاسي ژوند کې یو مهم پړاو هغه وخت راغلی چې کله په 1979 کې د جنرال ضیاءالحق مارشالای حکومت حدود آرډیننس عملی کړ چې لمخې د زنا کولو او لواده بغیر د جنسي تعلق ساتلو پر ضد سختې سزاګانې وټاکلې. د مدني ټولنو سازمانونو په تیره بیا ښځو فعالانو د دې پر ضد احتجاج وکړی. په 1981 کال کې 15 ښځې په لاهور کې سړک ته راووتې او احتجاج یې ریکارډ کړ. کشور ناهید هم په دې کې شامل و. خو کله چې په 1983 کال کې په سلګونو ښځو په لاهور کې احتجاج کولی چې پولیسو ور باندې تشدد وکړ.
1983 کال کې د شهادت د قانون پر ضد مونږ د لاور په مال روډ 1500 خصي د احتجاج په توګه راوتلو. ملزان سره د اردو مشهوره مزاحمتي شاعر حبیب جالب هم راوستي وو. پاغه ورځ دغه سخت تباوه او د نظم یې ویلي وو چې مونږ اوس به یارو مددگار نه یو, د تیر پسیر بے لاسا او بے وسنیو. خو پولیسو د تبې په حال کې د ژمي په موسم کې حبیب جالب په کوته کو سخت سخت وه. پولیسو پر خصو تشدد وکړ چې په نتیجه کې نیمایي خزي جیل ته یوړل شوی او نیمایي اسپیټال ته. په دابل ورس اسما جهانگیر او اعتزاز حسن ویل چې مونږ د دې خلاف احتجاج کوو، اتاسو په دې اړه یو نظم ولیکئ. بیا مې اغه نظم ولیکه چې د پاکستانی خصو قومي ترانه ګرځېدلې ده. مونږ ګناګاری خزی د ملایانو لزورا نه یریګو نه خرسیګو نه ټیټیګو نه منت کو.
یہ ہم گناہگار عورتیں ہیں جو اہل جبا کی تمکنت سے نہ روک کھائیں نہ جان بیچی نہ سر جھکائیں نہ ہاتھ جوڑے.
کشور ناہید کا یو خواتہ پر سڑکونو احتجاج کوئی نو بل خواتہ د مختلف نویت پر نور مقدموں کی عدالت حاضر دلا. آغی دا فرانس دا یوی مشہوری شزینہ لکوالی سیون دی بووا وطلی ناول دی سیکنڈ سیکس یعنی دوم جنس وجبالی خوچاروا قربانی بندیز ولگولی.
سیون دی بوا کی کتاب سیکنڈ سیکس کا اردو ترجمہ کیا تھا.
مادا سیمون دی بوا دا کتاب دی سیکنڈ سیکس اردو ترجمہ کرے وا پدری میاشتو کی 15,000 کتابونه خرص شول. د پاکستان ټولو صوبو مرکزی حکومت پر دې پابندی ولګولا او په مادری مقدمه جوړ شوې. ما خپل ضمانت وکړ پر ما مقدمه چلیدله، خو هغه وخت ختم شو چې کله زما وکیل اجاز بیٹالوی په عدالت کې انسایکلوپیډیا بریټانیکا وړاندې کړه او وی ویل چې په دې کې لیکل شوی چې دی سیکنڈ سیکس ناول د بربندوالی په مضمون کې نه راسي بلکې دا د سوشیولوژي برخه ده. دارنگ سما پر رسید مقدمہ ختم شوا.
انہوں نے کہا تھا یہ اس میں پورنوگرافی میں نہیں آتا، یہ سوشیولوجی میں آتا ہے، اس طرح میرے اوپر کیس ختم ہوا.
کشور نائد حکومتی اقدامات و پرزد احتجاج او لا حکومتی مقدموں سرا پدا سیال کی مخامخ ہوا چی پخپل ہم دا حکومت حصہ یعنی دا اطلاعات پا وزارت کیا نوکری کولا. چارواکو اغا پا عدالت کی حاضر ولا او بیایا لکارا گوش حکلا.
دیکھیے مجھ سے تو کئی مقدمے بنے، میں سول سروس میں تھی اور رہی ہوں،
پر ماں ڈیرے مقدمے جوڑ شوے، ماں حکومتی نوکری لرلا. ما په 1998 کال کې هغه وخت استعفا ورکړه کله چې شیخ رشید د پاکستان د اطلاعاتو وزیر وو. زه لاولې ورځې لیکنې کوم او په مظاهرو کې شاملېږم. په مظاهره کې چې کله به تصویر اغستل کېده نو زه به شاته ودرېدم، پر نظمونو لیکنو به مې خپل نوم نه لیکه. یو وخت محمود اعظم زموږ د اطلاعاتو وزیر شو او هغه زه له نوکرۍ لرې کړم او پر خط یې ولیکل چې موږ ولې نشو کولی دغه وزارت له کشور ناهیده بغیر چلو.
انفارمیشن کی تو انہوں نے مجھے اس نوٹ کے ساتھ گھر بٹھا دیا کہ وائی کانٹ دس منسٹری رن ود آؤٹ کشور ناہید.
خو په 1998 کال کې له نوکری تر استعفا وروسته هم کشور ناهید پر کور نقشه نسله، بلکې د ښځو د حقوقو هغه ته د کسب او هنر ورزده کولو او په اقتصادي توګه پر ځان تکیه کولو لپاره د پاکستان کلو او بانډو ته ولاړه او ښځې تربیه کړې. خو په امریکا کې د 11 سپتمبر 2000 کال تر بریدونو وروسته په پاکستان او افغانستان کې د ترګرۍ ضد جګړه پیل شوه، سخت دریځي زیاته شوه او په پاکستان کې بمی چاودنې، پوځي عملیاتو، هدفي وژنو او ځانمرګو بریدونو لوی ځاني او مالی زیانونه واړول. کشور ناهی چې د یوې ډېرې ښې شاعري په توګه شهرت درلود، په سوات کې د وسوالو لخوا د سکولونو ورانولو په اړه په اردو ژبه کې یو مشهوره نظم ولیکلی.
افغانستان میں اور سوات میں سکولوں پہ بہت اٹیک ہوئے اور
پو افغانستان اور سوات کے پر سکولوں ڈیرے حملے ہوشوے، پس سوات کے سلور سوا اویا سکولوں وران کل شو. اغه وقت لا پملال حملہ نہ وشوی چھ ما یو نظم لکھلے وو
کہ وہ جو بچیوں سے بھی ڈر گئے، وہ جو علم سے بھی گریز پا،
ہاغه چھ لما شمان ہم ویرے دل ل علم ہم تختی خبرہ دلوی رب کبھی دا آغا رب چھ دا علم حکم ور کبھی خدا غ خلق دا خدے ل حکم سرغڑونا کبھی چن د چا پلاس کی کتاب او نہ قلم پاتی شی
نہ کتاب ہو کسی ہاتھ میں نہ ہی انگلیوں میں قلم رہے کوئی نام لکھنے کی جانا ہو نہ ہو رسم اس میں زنا کوئی کچھ یوں
اوریدونکو تاسو د پاکستان د وتلي شاعري او لیکوالي کشور ناهید د جدوجهد کیسه واوریدله. بلونی به د یو بل مبارز کیسه در سره شریک کوو. تا تاسو دا خبرونه د مشال رادیو پر ویب سټ او ټولنیزو پانو هم اوریدلای شئ. تر بلې اونۍ پورې مو زه عبدالحی کاکړ درته په مخه شوایم.
اوس هم راځو 19 پروګرام د سولی په لور ته. د نن په پروګرام کې اوري چې د سولی په عمل کې د ښځو رول څومره اهمیت لري. د پروګرام جوړونکي زموږ همکار بشیر ګواخته.
د سولی پر لور
په دې وروستیو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مذاکراتو پیلولو هڅې زیاتې شوې دي. د سولې لپاره د امریکای بهرنو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیزاد لګ تر لګا دوه ځل د طالبانو سره په متحده عرب اماراتو کې ولیدل. که څه هم طالبان تر اوسه پورې افغان حکومت سره مذاکراتو کولو ته نه دی رضا شوي، مېرمنې وایي خبرې چې هر کله کېږي باید د ښځو حقونه پکې تر پښو لاندې نه شي. نن د سولې پر لور خپرونه کې پر همدې موضوع بحث لرو. زه بشیر ګواخم، هرکلی مو کوم. اوریدونکو، د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی په 2010 کال کې د وسلوالو مخالفینو سره د خبرو لپاره د سولې عالی شورا جوړ کړه. د شورا کې 12 مېرمنې هم شته خو ډېر غړي سړي دي. هر کله چې د سولې په اړه مذاکرات کیږي نو د بشري حقونو لپاره کارکوونکي دا اندېښنه خامخا تکراروي چې کېدای شي په سیاسي بهیر د سختدریزو د ګډولو لپاره حکومت د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، قهرمانه کاکړ یو محل د افغانستان د سولې عالی شورا غړی و. اوس د سولې او ګډون لپاره د ښځو ټولنې مشري کوي. نوموړی وایي افغانستان د نن د مېرمنو سره د سولې په خبرو کې مشوره کیږي خو په مهمو مذاکراتو کې مېرمنې نه وي.
دا قانون اساسي څخه چاته د ډېر قوانین او طرحې دي، ستراتیجان دي چې راسن د ښځو د حقوقو دفاع کوي او د هغوی د خوندیتوب لپاره وظیفه دي. بعض قوانین لکه د ښځو په خلاف د تاوتریخوالي قانون چې دی چې تر اوسه په پارلمان د پارلمان لخوا څخه رسمي بڼه هم نه لري او په اوسني سیستم کې هم ډېر بعضې سخت دریځه خلک شته چې د دې مخالفت کوي. نو د طالبانو بېرته و سیستم ته داخلېدو سره داسې پرمختګونه شاید د دې داسې پرمختګونو لپاره خطر شاید نور هم زیات شي. او باندې خاطر خدا ډیر مهمه ده چې طالبان سره باید راسن د شته پر حقونو خبرې وي.
بشیر ګواخیم او تاسو له مشال ریډیو د سولې پر دور خبرونه اورئ. که څه هم افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او داغه فعال مېرمنې بیبی ګل رولا غنی ډاډ ورکړی چې د تیرو کلونو په لاسترولونو به معامله نه کیږي خو بیا هم ځینې مېرمنې په دې لړکی اندېښنې لري. ولسمشر غنی د 2013 کال په نومبر کې د سولې مشورتي بورډ اعلان کړ چې پکې ښځې شاملې دي. د سولې او ښځو لپاره کارکونکي پلوشه حسن وای دا هله پیدا شوه چې وس طالبان هم خپل دریز بدل کړي وي او د ښځو پر تعلیم او بهر کار با اعتراض نه لري.
زه فکر کوم چې د طالبانو مخکښ هم د تغییر کړه دا په خانه مثلا دین بیانی مفتی ورکلی دی مثلا تعلیم بسازو یا دا مسائل اغوی منلی دی دون دا اغا شرایط سدوی ایشی دی سول بپارا پیوی کم بسازو بانی پابندی دا شرایط جز ندا روسا پوری دا خپل دا معنا ورکی سدوی دی اغوی پا دریس که خم تغیر را غلائی دا اغوی دنیا ولی دا اغوی کم تر کم پاکستان ولی د چیرته چې څه ځای صدر اعظم پاتې شوی ده هغه د دوی حامیان یې ښځه وه نو فکر کوم د دوی په دلیل چې کافي تغیر راغله اندېښنه د پاره موږ اماده مبارزې کوي څوکم خپل حق لاسته راوړه چا ته نه ورکېږي حق اخیستل کېږي او موږ دې اخیستلو ته تیار یو
اوریدونکو افغان حکومت له تیرو 15 کلونو کوشش کوي چې د وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو له لارې روغه جوړه وکړي. طالبانو افغانستان کې له 1996 څخه تر 2001 کال پورې د خپل حکومت په مهال د ښځو په تعلیم او کار بندیز لګولی و. ښځې آن د خپل کور د نارینه بغیر له کوره نه شوې وتلی، خو د جنوري په اتمه د طالبانو د قطر دفتر یو چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې که طالبان د مذاکراتو له لارې د حکومت برخه شي نو د ښځو حقونه به د اسلامي اصولو تر مخې په پام کې ونیسي او اجازه به ورکړي.
د سولې پر لور
خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه او یو زمو کوربه بشیر ګواخیم. د جنوري له 8 تر 10 پورې د هند په سر ښار دلی کې د ریزنا ډایلاګ په نامه هغه نړیواله غونډه وشوه چې د سیمې د امنیت، سوداګرۍ، سیاست او سولې په اړه پکې خبرې وشوې. دا کانفرنس د هند د بهرنیو چارو وزارت په مرسته د ابزرور ریسرچ فاونډیشن لخوا پر لار اچول شوی و چې پکې د ځینو هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو، نورو چارواکو، علمي شخصیتونو، خبریالانو او د مدني ټولنو فعالانو برخه واخیسته. په دې کانفرنس کې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم ګډون کړی و او د طالبانو سره د سولې په اړه خبرې وکړې. نوموړي د یوې پوښتنې په ځواب کې زیاته کړه چې په دې بهیر کې باید د ښځو حقونه ونه تړول شي، خو وی ویل چې کېدای شي مېرمنې د مذاکراتو تر میزه ونه رسیږي. دې غونډې ته د ریزنا ډایلاګ د آسیا څانګې و څېړونکي او مدني فعاله مریم وردګ هم ورغلې وه. نوموړي سره مرکه کې مې په اول سر کې وپوښتل چې د پخوانی ولسمشر کرزی پر کړو خبرو څه تبصره لري.
پخوانی رئیس جمهور کرزی دلته په دوه پینل ډیسکشن کې راغلی او په دوه پینل ډیسکشن باندې فوکس افغانستان دی. یو چې اوکې دلته پوښتنه وکړه کې چې د ښځې نقش په سوله کې څه شی وي. کرزی وی په سوله دغه پروسه کې نقش نه لري، سوله کې راشي بیا به ښځې نقش ولري. دا خبره منطق هم لري، مګر خپله لکه خاصه مې دغه خبره نه هېدو د خاطر کې دومره کار ټوله دنیا کړې ده که د افغانستان ښځې ته لږ مختاق شي او دا یوه خبره لږ موږ شاته یوړو. زه پوهېږم کې طالبان هېڅ وخت ښځو سره د سوله رابط کې نه غږېږي نه، دغه خبره باندې پوهېږم دی. د اول خبر د طالبان خبره تر اوسه ما خبره ده، مګر زه چې تاسو د مخ تاسو کو نه وکړي خاني ریشه مو کړه زړه خبره وکړي.
نو تاسو څه فکر کوئ چې د خزه نقش باید څه رقم وي، څه باید وشي؟
زه فکر نه کوم چې خزه باید په کومیس کې راشي کینی. زه په دغه باندې پیغام کې د طالبان هم د خبره به مم نه مانی، مګر د خزه راغ ورخه خزه پیغام هم پکار دی. او رمغه مخته کې خزه کړی دی، هغه باید
هیڅ نه
شاته لار نشي. خو دا د ولسمشر حمید کرزی خو پخوانی ولسمشر دی، پخوانی رئیس جمهور دی، او خو وسنی ولسمشر چې کوم دی اشرف غنی، هغه ویلی دی چې موږ د طالبانو سره خبرې کامیابیږي یا مذاکرات شروع کیږي نو په دې باندې موږ څه کمپرومایز نه کوو، څه جوړ جاړی نه کوو.
زه فکر کوم چې کمپرومایز شاید وشي، زه فکر کوم کې دا سیاسي خبره ده او هغه وخت کې راشي، که تر اوسه موږ کوم عملي کار نه دی لیدلی دی، پر خبرې هم کې لیدلی دی ټول سیاسي خبرې دي، و رئیس جمهور هم تر اوسه کوم خپله د افغانانو سره، خصوصا د افغانانو ښځو سره کوم خبرې شروع کړي نه دي، یا دې نه کوم مشوره هم نه ده غوښتلی چې څه شی غواړي، څه شی نه غواړي، چې دا خبره مکملي شي یا نه شي. پستوله مشورتي بورډ دوی ښځې لري، مګر دا خو دوی ښځې خو سوله یې تللي دي، څو ښځې سره غږېدلي دي، معلومات یې ښځې نه سره خمسول کړي دي، دا رئیس صاحب تلسېدلی دی نه، دا عادي عام خلک تلسېدلی دی نه،
شروع شي
پای پښتنه وشي چې خصوصه پیګه چې شه ده، تاسو خپل کوم مشوره لري، کومه نتیجې باندې، کومه نتیجې ته دی رسیدي چې دې لپاره خلک حکومت ما انتخاب کړی دی، او حکومت باید د خلکو سره مشوره وکړي مخکې دونه کې د مذاکرات مخکې لاړ شي.
د سولې پر لور
هم دې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم، خوشاله اوسئ.
کلی ونه من کړي زبالی ونه نیم زکن گور بجانا نا کلی ونے میں نکڑی زبالی ونے نیم زکن گور بجانا نا کاتم خان میں نکڑی بیا بدر خان نیم زکن گور بجانا نا زکن گور چدی پتورو غرن سر نکما لالیا بیا بستر گی توری نکلم سزا در نکلما بیا بپشند سرخی پوری نکلم چی موسا خان دی نکلم زبا گل مکین یمی سکن گور بجانا نا کلی ونے میں نکلی زبا لی ونے نیمی سکن گور بجانا نا خوبنو پسی مسو پچغو جڑولے نے چم دخ پل باپ پگلنو پسی تر عمر عمرا کڑولے زب دخ پل وطن دغرنو غرسنے نے امائے گرو
دی هم د غاړي هار نه کما خود ولا سچي مي سلام وان خلي تب تاجدار تب دلدار نه کما چی دی رنزور نکم از باشین خاله نیمه زکن گورو بجانانا زکن گورو بجانانا چی می سندرا نکڑی سو سائلا سائلا ران بجوند ظلمی تو بنکڑی چپ جڑا دن کم زبا ملا لینے میں